سلام له وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې شي تاسې ازادي رادیو ته غوږ کسمه کتر دي چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د بشری حقوقو یو بنسټ وای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پام وړ زیات شي دي. د رواداري په نوم د بشری حقوقو سازمان یو راپور د اندېښنې وړ احصایې په ګوته کوي چې خید طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاصو هدفمند مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې دي. د جبري ورکېدو کچا 20% د شکنجه 15% او خپل سری او غیر قانوني توقفونه نږدې 20% لوړ شوې د دې د ول ورده چې مندنی خی د پخوانی حکومتي کارمندانو د غوي کورنۍ د خپل سری نیولو شکنجه او جنو جبري ورکیدو او نور غچ خستونکو اقداماتو اصلي هدفونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر و چاره پر ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکونکو شتمنیو او تاسیساتو په نښه کولو سره وپیښې رامنځته شوې. د و چاره پور چې د پنجشنبې په ورځ په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو، دا هم راغلی چې د پیښې د 15 بشري کارکونکو د توقیف لامل شوی چې دوه ښځینه کارکونکي هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې د دې پیښو په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیم لاسوهنه کړې او وزته کړده چې د نړیوال مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشري هڅو مخه نیولې ده. د آسیې ودونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سبا له متحده امارات سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د پنجشنبې په د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیل شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سهشنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. د اروپا ټولنې مشران نن پنجشنبه سره ټولېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو د تعرفو اقتصادي ننګونې او د خپلو دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان پرته د اروپایي ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوځي او مالي ملاتړ اعلان کړي. دوی به د اوکراین د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسیې څخه به وغواړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي او سیاسي اراده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له برنامو څخه به خبره سرچینو ویلي ټرمپ ته د دوشنبې مهلت ورکړی چې له واشنګټن سره یو اټومي هوکړه وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګه تاکسیس خبري اژانس په حواله پرون چهارشنبه ویلي چې ټرمپ دغه مهلت پیولي کې ایران ته لیږلی ده. د سرچینو په حواله معلومه نه ده چې د مهلت وخت لیک له لیږلو پیل شوی او که به په دې اړه خبرو له سره تړلې وي. مننه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو یې په بشری مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخي ثبت شوی. افغانستان کې لبی کاری څخه د خلکو شکایتونه
دلته کاروبار نسته دي. سلو روپو کار ولا کوي په ټوله منطقه کې ولا شي هر څو وګرځي کار نسته.
او افغانستان د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی.
زه په دې جګر خونه یم چې ماشومان مې راتوایي چې مورې مونږ ته کالي مورې مونږ ته داسې وخت لا مونږ ته داسې وخت لا چې ورته وګوري د دې خپل هغه ته چې ګوري جګر خونه کې
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو امریکایي وګړی جورج شګز ګلزمن له 2 کلن باندې روسل زندان څخه خوشی کړی. د خبر افغانستان لپاره د امریکا په خونه ځنګړې سازي زلمی خلیلزاد کړی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد چې د يرغمل شو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځنګړې استاذي اډم بویلر سره نن کابل ته په یو سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس لیکلی، نن یوه ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې یو امریکایي وګړی جورج ګیلزمن په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیل زاد زیاته کړی چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او د امریکایي ولسته د خ نیت په توګه ګلزمن د خوشی کېدو سره موافقه کړي. خلیل زاد زیاته کړی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندي دي، او خلیل زاد دا هم ویلي چې دا ورته یو ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه ده. د پنځشنبه په ورځ د یرغمل شو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ادم بویلر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځای د یو پلاوي سره مل په یو داسې سفر کې چې مخکې په اړه څه نه ویل شوي کابل ته تللی و. دا د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړپوړی امریکایي هیئت دی چې کابل ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصونو او په امریکا کې افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له په خپل اعلامیه کې د بندیانو پر موضوع د خبرو یادونه کړې، خو په مشخصه توګه د کوم امریکایي بندي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د 2015 کال د جنوري پر 20مه د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ بندیانو یو تبادله وشوه چې له مخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنټي د طالبانو له بند خوش شول، خو په بدل کې امریکا د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له یو زندان آزاد کړ. د ریپورټونو له مخې لا هم دوه امریکایان جورج ګلزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې وو. او چې ګلزمن د طالبانو له زندان خوش شو، د محمود شاه حبیبي په اړه معلومات نشته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي د روان کال په بربرۍ میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنیو او تاسات پر وړاندې د طالبان خوا د نخه کولو تاوتریخوالي وپېخي ثبت کړی دي. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې پر روان 2015 کال کې په بشري چارو کې مداخله د کارونو او اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ده. اوچا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19مه د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 13 فبروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنیو او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نخه کولو او تاوتریخوالي و پی حساب کړي دي. اداري ویلي چې په دغه میاشت کې د دوه خزینه کارکونکو په ګډون 15 کارکونکو بندیان شوي او نورو ته بیا د طالبانو د حکومت د مقرراتو د پلي کولو لپاره خبرداري ورکړل شوی دي. او چا دا هم ویلي چې دوی د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو مداخلو 500 په حساب کړي چې په ټکو یې په دې کې د دغه مرستو لپاره د مؤسسو او نړیوالو ادارو د کارکونکو په ګمارنه کې مداخله، د کارکونکو د تنخواګانو او محرمو معلوماتو او لیستونو غوښتنې، د قراردادونو یا نور اړوند اسنادو لاسلیکولو کې ځنډ، له همغږۍ پرته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر څارنې او پوښتنې او ځینې نور مسایل شامل دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو مرستندویو ادارو کارکونکو هم ادعا کوي. په سویل ختیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر یو کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط د مارچ په 20مه ازادي راډیو ته وویل نړیواله مرستندوی مؤسسی کارکونکو چې د هم نو غختل پر راپور کې پیزانګولي وسی د غږ بدلولو په شرط آزادۍ رادیو ته وویل
نړیواله مرستې کومې دي چې دا د ډبلیو پی کوم مرستې چې په بختانه د مرستې په ور شو می دی او کسان چې د مستحق او لایق وي او د مرستې لامل هم دا ده چې دا مرستې چې په ور شو می دي سره او دا مو کلی باندې حساب کې راغلی چې سم شي شي دا ایتیم کوم دی کوم به سره چې ورنشي چې میګاتل مدلک مندري او بیا سریب یو ویتر رسی
کته هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د اوچا او د بشری چارو د ادارو د کارکونکو د اداو پاړه د ازادي رادیو پختنې جواب نکړي خو له دې وړاندې دا ډول اداوې رد کړې وي او ویلي و چې دوی اړمنو افغانانو ته د رسیدنې په برخه کې د اړتیا په صورت کې نړیوالو ادارو ته د تسهیلاتو برابرولو کې ژمن دي. اوچا په خپل دې راپور کې دا هم ویلي چې دوی ته په 13 فبروري میاشت کې د بشري مرستو په برخه کې د مداخلو او یا پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په ټکو یې د 13 جنوري میاشتې په پرتله 50% کمښت او د 2040 کال د فبروري په پرتله بیا 50% کموالی ښیي. خو د اوچا په ټکو دا کمښت وضعیت ښه والی نه بلکې په خبره یې د ډیری بشري دفترونو د بندېدو له امله د راپور ورکولو کمښت ښیي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار هم اونۍ مخکې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا په ځینو بشري مرستو د څارنې د بشپړ چوکاټ د نشتون له امله ممکن طالبانو له دې مرستو ګټه اخیستې وي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې وه چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي.
درواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د 2023 کال پرتله له بشري حقوقو سرغړونې د پامړ ډیر شوې دي. نور حال پر راپور کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د خطرناک شمیرو په اړه د یو تازه راپور په خبرولو وایي چې په افغانستان کې د سرغړونې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د پام وړ زیاتی سوي دي. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور موندنې ټکان ورکوونکي دي.
ډیر بوګنوونکی او سخت راپور دی او یو تریخ تصویر بیانوي چې طالبان د ځپلو او د خپلو پالیسیو د پلي کولو په لټه کې دي. په ځانګړې توګه د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف ادارې په دې سرغړونو کې ډیر لاس لري. تا باندې ته په کتو چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د وضعیت ارزولو په حال کې ده، د تاریخ په جرمي دوسی را درنوي.
په هغه راپور کې چې د رواداري سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 مخبر سوی راغلی چې په دې موده کې د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور هدفي پټې او ناقانونه وزنې دوه چنده زیاتې سوي او جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځي او خپل سری او ناقانونه نیول هم زیات سوي دي. د راپور موندنې ښیي چې پخواني دولتي کارکوونکي او د هغوی کورنۍ د خپل سرو بندي کولو، شکنجو، وزنو، جبري بدرکه کولو او نورو انتقامي اقداماتو اصلي هدفونه دي. د دې تاوتریخوالي ځینې قربانیان هم د طالبانو لخوا د شکنجه او تاوتریخوالي ترخه کیسې لري. د افغانستان دی ویرسنۍ کارکونکو چې ځان د دې قربانیانو لړلې بولی او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط د طالبانو په زندان کې د خپل وضعیت په اړه وویل.
سړو وبو بینه نوستم د برق شارټي بیره کوله ټول به د شنو مغان کې بلونو په یو تخت سملولو او 15 کسه چې مخونه پټو په ډندو او مسلې پایپونو به په خو وهلو او په ټولو ځایونو باندې به وهلو دبول راکول.
تخزو د حقونو یو فعاله پریسا مبارز چې دا هم څو مود وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې پاتې سوی ازادي راډیو ته وویل.
حتی هم اون توقی که برای بازجویی لبه ده مرقه ها خونه چه ده تیرون وله پر جوره کرده ولی وینوی دکه وله وحشتناک اکسونه پری ولی نورا زره ول چه طول و ویریگی ده طالبان و زندان واقعا وحشتناک و موچه ده طالبان و زندان نراو و تو هغه شکنجه و زورونی موچه حل تلی دلی لا هم رات زورون کی دی.
ده رواداری پراپور که ده طالبان و ده تبیزی سیاستون و پا زنگره توگه ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لعمله چه ده یاد سازمان پتوکو ده تاوتریخوالی او دینی توجیه پا وسیله پلی کیگی. د خصو لپاره د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو ته هم اشاره سوي او زیاته کړې ده چې د خزو حقونه تر بل هر وخت ډیر نقص سوي دي. وړاندې راغلي چې دغه قانون د خزو او انجونو د ژوند ټول اړخونه سخت اغیزمن کړي، لزده کړو به برخې روغتیايي خدماتونو ته لاسرسي او د تګ راتک ازادي پرې محدودي کړي او پټکوې عدالت ته لاسرسي هم راګرځولې دي. راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ د زورونو او د بشریت ضد جرمونو لامل ګرځېدلې دي. د رواداري سازمان په راپور کې قومي او مذهبي لګکیو مسأله هم یاد سوی او ویلی دی چې دا خلک په قصدي ډول دولتي خدماتو، بشري مرستو او ملي سرچینو ته له مساوي لاسرسي بې برخې سوي او په 2023 کال کې پر مذهبي ازادیو هم سیستماتیک فشارونه د پام وړ زیات سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه راپور اړوند د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مشر کریم خان په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د بشري حقونو ضد جنایاتو او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړي او له دې محکمې یې غوښتي چې د هغوی د نیولو امر صادر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اروپا ټولنې مشران به د مارچ په 21مه په بروکسل کې ټولیږي او تمه کیږي چې د سرمشرې پایلې به تصویب کړي. نور حال په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران ژمنه کوي چې د اوربند په روانو خبرو اترو کې د روسیې لخوا کیفته د لویدیز د وسلو د رسولو د بندولو فشار سره سره به د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې مشران به د مارچ په 6مه او 21مه په بروکسل کې راټولېږي او تمه کیږي چې د سرمشریزې هغه پایلې به تصویب کړي چې پکې ویل شوي اروپایي اتحادیه د ځواک له لارې سوله ییزه تګلاره ساتي، چې د یادې تګلارې له مخې اوکراین باید د خپلو پیاوړو پوځي او دفاعي وړتیا او سره سره په خورا قوي ممکنه موقعیت کې وي. هغه متن چې د آزاد اروپا ازادي راډیو لخوا لیدل شوی د هم یادونه کوي چې دا ډله د ورته فکر لرونکو شریکانو او متحدینو سره په همغږۍ کې ژمن پاتې کیږي، سو اوکراین او د هغه خلکو ته نور جامع ملاتړ چمتو کړي، ځکه چې دوی د روسیې د تیرې جګړې په وړاندې د ځان دفاع لپاره خپل ذاتي حق کاروي. د بروکسل غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنز د ټلیفوني خبرو اترو څخه دوه ورځې وروسته تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د خبرو اترو په ترڅ کې د روسیې لخوا د انرژي د زیربناو په نښه کولو کې پر دیرش ورځو وقفې موافقه شوې وه، خو له زنګ وهلو څو ساعته وروسته د اوکراین دولتي ریل پټلۍ تایید کړه چې روسي ډرونونو د نیپرو پیتروسک په سیمه کې د اورګاډي سیستم سره تړلې د انرژي زیربنا په نښه کړې ده. د اروپای ټولنې متن به معمولا د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا په متفقه توګه تصویب شي، خو د اروپای ټولنې ډیپلوماتانو چې اتفاق په شرط کې خبرې کولې وی ویل چې هنګری چې له اوږدې مودې راهیسې د کرملین په وړاندې د روغې جوړې هڅې کولې یو ځل بیا له دې خبرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې هیوادونه تر وسه پورې په سعودي عربستان کې د جګړې په اړه له خبرو اترو څخه ایستل شوي دي، خو اسنا ټینګار کوي چې اروپای ټولنه او د هغه غړي هیوادونه به د سولې په پروسه کې ونډه واخلي او د اوکراین لپاره به د عادلانه او تلپاتې سولې په تامین کې مرسته وکړي چې د اوکراین او په ټوله کې د اروپا دواړو په ګټه ده. خو د خبرو اترو لپاره د اروپای ټولنې د ټاکل شوي استازي په اړه څه نه دی ویل شوي. په بروکسل کې داسې اټکلونه شوي چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل او د فنلند اوسنی ولسمشر الکساندر سټوب به د دې دندې لپاره چمتو شي. اروپای ټولنه په دې وروستیو کې د 2400 شرکتونو او اشخاصو په شمول د پوتین په اړه د ویزې بندیزونه او د شتمنیو کنګل کول وغځول چې درې کاله د مخه یې د اوکراین د یرغل له پیل راهیسې پر روسیې لګولی وو. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې د فشار زیاتولو په اړه هم یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن د اوکراین پر وړاندې د تیری د جرمونو د تعقیب لپاره د نړیوال مرکز څخه د وتلو اراده اعلان کړې ده. دا ډله په 2022 کال کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو د مسؤلینو په وړاندې د شواهدو راټولولو لپاره جوړه شوې وه.
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو ښه په هیواد اعلان شوی. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د مارچ په 6مه د خوشحالۍ پر نړیوال ورځ خپور شوی، راغلی چې افغانستان د 130 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. نور چې ساعت په دې راپور کې
خوشحالۍ هغه نعمه چې افغانان بیا ځلې ترې محروم اعلان شول. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 6مه د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور شوی، افغانستان یو ځل بیا د 130 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. سیرالیون، لبنان، مالاوی او زیمبابوی هم له افغانستان وروسته د لړلیک په آخر کې دي. فنلند بیا د اتم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد اعلان شوی. ورپسې ډنمارک، آیسلند، سویډن او هالند دوهم، دریم، څلورم او پنځم ځایونه خپل کړي دي. د دې راپور له مخې چې د ګالوب مؤسسې د آکسفورډ د هوساینې د مطالعاتو مرکز د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د حل لارو شبکې او د خوشحالۍ د کلینی راپور ادارې بورډ په ګډه چمتو کړی، افغانان تر ټولو کمې د مثبت او تر ټولو زیات د منفي احساساتو فریکوینسي لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ نږدې 2.1 امتیاز له لاسه ورکړي او د ژوند د ارزونې اوسط یې اوس 1.3 شپږو ته راټیټ شوی، چې دا تر ټولو ټیټ اوسط دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. سربیره پر دې په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې ژوند په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر سخت دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي د طالبانو له لورې لګول شوي محدودیتونه یې خوشحالۍ او هیلې له منځه وړي دي. د دې میرمنو له ډلې یوه چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه ښودلو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
وختي کې زنګ مدارس
کله چې د خوندزیو زنګ وهل کیږي او د نجونو ځای خالی وي او میرمنې د زده کړو، کار او آن د ژوند کولو حق نه لري او هغه واړه فرصتونه چې د دوی د خوښۍ لپاره و ترې اخیستل سوي، نو ولې به افغانستان د تر ټولو خپه هیوادونو په ډله کې نه وي؟
برسیره پر محدودیتونو یو شمېر افغانان د خپل خپګان اصلي لامل بېوزلي او اقتصادي ستونزې او بیکاري بولي. یوه بله میرمن چې هغې هم نو غوښتل نوم یې خپور شي وویل:
افغانستان تار خوګوري چې هر ورځ هر لحظه دا غوزه دې چې هر لحظه مړ کې بیمار کا مرګ ته زه په دې جګر خونه یم چې ماشومان مینه توای چې مورې مونږ ته کالي مورې مونږ ته دا شی واخله مونږ ته دا شی واخله چې ته وګوري د دې خپل هغه ته وګوري چې جګر خونه کې
موسی احمد چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي: طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز، سیاسي او کلتوري فعالیتونو او آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي، چې له امله یې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړل شوي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو مخکې راپور ورکړی و چې دغه محدودیتونه د ښځو ترمنځ د ژور خپګان او ناهیلیو لامل شوي دي. دغه شان په دغه موده کې بېوزلي او بېکاري په افغانستان کې زیاته شوې چې دا هېواد یې د نړۍ د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ کړی دی. نن د مارچ 3 د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سږکال د دې ورځې شعار پالنه او شریکول دي چې ټولنو کې مهرباني او سخاوت پیاوړی کوي او هوساینه رامنځته کوي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د مارچ 3 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې په نوم اعلان کړه، څو د خلکو د خوښۍ او سوکالۍ ارزښت ته پاملرنه وشي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا سالورم پر لپسې کال دی چې د افغانانو له رغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. دا چې خلک یې څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو پرتله د نورو په رنګونو کې کوم بدلونونه راغلي، اسد الدین پرې راپور چمتو کړی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنګونه پیکه کیږي.
د نوي کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په پڅیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د ممول په څیر باندې دکاندار خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګو او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پرات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه برات لل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې دلې، خو بل اخر پاکي او صافي او د مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په ټکو په دیشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنغونه کېدل. شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارکې څخه به لالته لارې بند و، موټر به دننه شهر ته نه راپېښول کېدل. خو وس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمېر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمېر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمېر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوې. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورتنی و، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
غنو یو وخت هم اوس نوروز په کسه کې سوبنه سوالا کې سو بیا زم دې خبره باندې چا باندې ویجانې کول او چا باندې دا دې نیوی اف میوا هغه به ځان ته جوړول خو هر سوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. هم اوس چې دا شرایط راغله هیڅ سخت سوي ده او دا علت ظروف د اقتصاد او بل نو د امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډي او دغه پازیرایګان او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریزای نو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغه پرتله کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړی تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیست.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
زکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نیو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لار کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکې مې نوروز کې اراده چې مخ ته کندهار به خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکلم، نو سرشکې لار وای بنده ده، یادوار په خاطر نه پوهېږي چې جوړې یې ځم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس وو، دا ډیر په وجه سړی ناس هم خسکو ناظم سړی دې تنګی راځي، نو په میله میرا ده چې ولاړ سم د کندهار خواته.
د نوروز لمانځلو سره په خواز ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوی دی.
د ازادي وروډونکو خبرونه درته لرو. خوښ خبرونه سلامونه وخت په خیر. د افغانستان په وخت نه نیم بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. د بشري حقوقو یو بنسټ وای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پاموړتیا شوې دي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو سازمان په راپور کې د تخنیک وړ ایسای په ګوته کوي چې خای د طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاص هدفمن مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې دي. د جبري ورکې د کاچاویا سلنه شکنجه 25 او خپل سری او غیر قانوني توقيف نګدی د سلوي خلنه لوړ شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یا چارو د مغږی دفتر او اشاره پر وکړه چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکونکو شتمنۍ او تاسو په نخښه کول سره مو پیخره مس شي. د اشاره پر چې د پنځمې پورز پر ریلیف پانه کې خپل شوی د هم راغلی چې د پیخه د 15 بشري کارکونکو د توقيف لامل شي چې دوه خزینه کارکونکو هم په کې شامل دي. راپور زیاتوي چې د پیخه په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیمه لاسونه کړې او زیاته کړې چې د نړیوالو مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشری هڅو او مخانی ولیده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړي تنګ شوی حالته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټه وخت ورکړل شوی دی چې ووزی کنه په زور به راباسي. په همدې اړه درته د چارو لوی وکتون کې سره مرکه لرو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورک شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دا ده، زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کوم، افغانان الحمدلله غیرتي خلق دي، د خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرسته وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیوالو مرستې سیدي سید په ظاهرا ما یو څه ورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري، خپل دې سره دوامدار دردونه، دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې. ځکه هیڅ یو مؤسسه، یو هیواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي. زما د افغانانو رون ټولو نه دا هیله ده چې خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبان ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دې زیات بیوازله دي خوران زیات بیوازله دي څو لسیز جنگونه په جنگو کې در بدر و نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی شان ګران دي خوراکي توکي ډیر زیات ګران دي یعنی د هیچا وسم نه پرسیږي زیات خلکو وس نه پرسیږي دی رانیسي نو په دې اړه باندې ډیر مهم دي دې ته نړیوال توجه غواړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمدی ام د هلمند نظر سره شریکوم یقینا ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیر مهمې او اغیزناکې دي او زموږ پاند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي نو بس دا زموږ نظر دی لامو ساته السلام علیکم
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته حمید الله د کندوز ولایت د هر چي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه واټه ورته وکړي کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي د ګوتو په شمېر کورونه دي زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي نو د غوا اکثن او هر څه له ما سره موجود دي نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي دا کومکونه باید باندې کته نه شي بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک نو ډېر کاربارونه خراب دي دا پروسه او سږ کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي سهار د ماښام ډوډۍ نه لري مریضان خلک لري په کورو کې د درملو روپۍ نه لري واقعا حالات یې ډېر خراب ده مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي موږ پیغامونه اوري
السلام علیکم محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله باید کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې د اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم الله مو مل سه د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي
سلام علیکم جوړې په خیر خیراتي قرارې ده مند خیر خیراتي ملګری شید خپل شش په ورځ په خیر تیرې موږ د ورور موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکيري مو د هرچي دی او په مربوطه خوځغار یو موږ ولانه په خوځغار ګډیږو نه په دغه ګډی جوړ درېدل او کنه مزیک مدارچی په دغه د تذکيري مدارچی دی موږ پر سرت پروت یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو هته نه جمعه 1500 کورنی ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشرستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مند در به در دي خلک هم دي شل کال انقلاب پر تیر سور راغله موږ دا شکایت رلو
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هیله چورو جوړ بستای
شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات را پیښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه، تاسو ته یې پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو لکتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړې مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړي ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بی دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللی ولته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخت نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاش کې چې دوی دغه کوم اعمال تر سره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټول نه یو خندون کی خبره دغه کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټی ټی پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پریده ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروا ما اغي لپاره نه پریده او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لکه مشومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی د غاندي او د یو اشغالي سیاست و یو
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت د سینې خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه د جګړې را ما سکیږي د دوی لوري د بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزال شې نه په اوس کې فکر کوي ولی د غستون زنه هلیګي د سکم بنسټیز کار د غستون د لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه ووسیږي اغه سرته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جنبی نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په جواب باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کړ باندې هیڅ باور نه لري او احترام ورته نه لري څه مودا وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلوماټ یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکرات او تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنې بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې اغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل کې موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه فکر کې جمهوریت کولای شو چې اغه ته ورسیږي زه اوس څو کوم زناسه مزه جنگ نه غواړم زه خپل خپلسته جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا غي د
ادعا بیا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخه متنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت ده ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا کوس اسلامي مرد د کپتیر کې جمهوریت او کنور د دغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټول نوول زه یو شی وای ما د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپل یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره دا چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغه سه حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله د خو د عوام مسله ده د ملتونو پورې مربوط ده د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغه مر مسولیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي د ملتونو هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پورې پاکستان داس خاص سند نه د وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخې د فرضي کرخې په مورید چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشته یعنی بیا هم هغه د بریډیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوې ده د تفاهم شوې ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هغه هیڅ نو آمادګي دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې د بدل لپاره مخه په خیر ونو وسیږي زوایم چې دوی دغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم په انزوا سره مشتګریوان د مخامخ ده باید په غیبه باندې کار وکړي
ډیر زه تمنانه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال خاص او زنګړي سلامونه کوم همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادر کشوي دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل هم دردې در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي د ورته وش ماری وای ما 0 و 15 55 50 سلويخ او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 و 58 903 904 دا چې ماشوم کال کیږي نه درکشه نو کورنۍ ورته ډیره زیاته خفته کوي له چاره یو ملګری ته پلاس رغلی نو دغه شمارو دی سره برخه واخلي ماری ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم چې پر اوسه او شپږه بیا شپږ شپې ته پنځه پنځوس څلوېښت چې پر وازیا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شمارم ور تکراروم چې پر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم تړي مسج جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازما پیغام نشر کړي عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. وسلام
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تلولم 00 درې 05 درې 4 درې 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درې 05 درې 4 درې 2 4 8 ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام منو علیکم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی موږ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 0 0 5 0 0 8 2 0 5 0 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوښینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستي او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدر ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې چې د کور نه درک سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کور مرجو ولسوالۍ کړی د مرجو ولسوالۍ څخه تللی دی. آیا یو کف دغه معلومات لري په داش ماجی مر سره څنګه وي 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم استنیم بسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 ډیر سکاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قتل لري تور غنم رنگ ځوان د 15 ډیر سکاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 6 8 تکرار 0 8 5 8 5 8 0 0 0 0 0 نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلاټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچيري خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کیسی سمه د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې موږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاری ز صحی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د زکه ماشومان تر شا پات سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوند در کورتستان. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پوری ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 8 0 9 1 5 2 ځل به هم شمیره درته وام 0 0 8 0 9 1 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد استاخون مرحوم زوی دی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې چې څه وزونه درکې خادم صاحب کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ را جانې دی. دا چې څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه چې د خادم صاحب 0 0 5 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دی 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. شو وخت ته شه چاري خدای پامن. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
لکمارا پیدا شدہ بہار چپ
بهر لوري ملک لو گلزار دی الله کومارا پیدا شدا بهر چې بهر لوري ملک لو گلزار پرلی گلونا ڈیر پہر رشتہ دس پرلی گلونا ڈیر پہر رشتہ ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار پہر لوری ملک گلزار.